د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسد الله غزنفر سلامونه ومني د ازادۍ رادیوي مجله په دې غنه کې احمد الله ارچیوال د عدم تشدد په اړه د نړۍ د یو مهم کتاب په موضوعاتو باندې خبرې کوي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو خبريال وایي چې نن سبا په پاکستان کې د پښتو فلمونو او سندرو بازار تود دی. له شفیق همدرد سره د هغه د تازه چاپ شوي کتاب په اړه مرکه لرو. نور مطالب هم شته په سر کې فرهنګي خبرونه چې لینا شریفي لولي.
کویتی فلم جوړونکی ولید العودی خپل نوی فلم توره بوړه بشپړ کړ او ټاکل شوی ده چې د کمکی اختر له لومړۍ ورځې د کویت په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. د تاندوی پاڼې له رپورټ سره سم د دغه فلم د بشپړېدو په مناسبت په کویت کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې د فلم د مینهوالو تر څنګ د کویت د اطلاعاتو او کلتور مرستیال وزیر هم پکې برخه اخیستې وه. د کویت د اطلاعاتو او کلتور مرستیال وزیر شیخ سلمان الحمدون الصباح د فلم له لوبغاړو او ژورنالیستانو سره یو ځای توره بوړه فلم وکوت. په دې فلم کې د یوه کویتي سړي او د هغه د ښځې کیسه انځور شوې چې د خپل زوی د موندلو لپاره تورې بوړې ته تللی او د طالبانو له لوري په دې شک نیول شوی چې جاسوس دی، حال دا چې د دوی زوی له طالبانو سره د همکارۍ لپاره افغانستان ته تللی و. د کویت د اطلاعاتو مرستیال وزیر د فلم له کتلو وروسته وویل نن موږ یو داسې کویتي فلم ولید چې په نړیوالو معیارونو برابر دی. موږ د کویت یو واقعا سوچه مسلکي تولید ولید. دا هغه څه دي چې موږ یې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کولی شو. باید العودي وستایل شي. د کویت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وویل چې العودي په دې فلم کې طالبان هغسې انځور کړي چی دی، خو د دغه فلم اصلي پیغام دا دی چې کورنۍ باید پر خپلو ماشومانو ښه او سمه څارنه وکړي او خپل سری ته یې پرې نږدي. د کمکی اختر په مناسبت د افغانستان د ادبي او فرهنګي غونډو په لړ کې بلخ ادبي خوځښت په بلخ کې یوه مشاعره او د ټنګ ټکور مجلس جوړ کړ چې د کابل، کونړ، کندهار، غزنی، بغلان او ځینو نورو ولایتونو فرهنګیانو هم پکې برخه واخیسته. د کمکی اختر په ویاړ په ننګرهار کې هم د جلال کوټ ادبي خوځښت لخوا اختریزه مشاعره وشوه چې په سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. د اختر په مناسبت د فرهنګي غونډو په لړ کې له هېواده بهر افغانانو هم ځینې ادبي محفلونه جوړ کړل. له راپورونو سره سم په اوکراین جمهوریت کې د ادیسي ادبي ټولنې د اختر په درېیمه ورځ کمکی اختر د مشاعرې په کولو سره ولمانځه. ادیسه ادبي ټولنه په اوکراین کې مهاجرو افغان فرهنګیانو جوړه کړې ده. په اروپا کې د افغانانو نوري کلتوري ټولنې له افغاني ارزښتونو سره د نوي کول د بلتیا او د افغانستان د کلتور د غوړېدا لپاره وخت په وخت غونډې جوړوي.
په افغانستان کې نن سبا ویل کېږي چې د پښتو سندرو مینوال تر پخوا زیات شوي او ګڼ سندرغاړي، حتی هغوی چې په پښتو خبرې کول ورته سخت دي، شی پښتو سندرې وایي. دغه ستمایل په پاکستان کې هم لیدل کیږي. په پاکستان کې غنې پنجابی سندرغاړي نن سبا پښتو بدلی وایي او پښتو فلمونو ته کار کوي. په دې اړه اسلام آباد څخه د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال شاغلي زهیر د ریپورت اوریدو بلنه درکوو.
که څه هم دا وخت د پاکستانی فلمونو صنعت د سخت بحران سره مخ دی او د تیرو څو میاشتو راهیسې یو د پنجابۍ یا اردو فلم نه دی جوړ کړی شوی، ولې په داسې حالاتو کې بیا هم د پښتو فلمونو جوړیږي او د دې سره سره د پښتو موسیقۍ هم نړۍ کې یو نوم پیدا کړی دی او د پاکستان په شمول افغانستان، خلیجي ملکونو او یورپ کې د ځای موندلو له کبله ورځ په ورځ ترقی کوي. او همدغه وجه ده چې د نورو ژبو سندرغاړي او هنرمندان د پښتو موسیقۍ او فلمونو اړخ ته را روان دي. پنجابی فلمونو او سټیج نامتو هنرمند نصیب الله د روستیو کې د زلمی هنرمند شاه سوار سره د پښتو فلم جوش لپاره سندرې ریکارډ کړې دي، کوم چې ډېرې خوښې کړې شوې.
بازی گرا بازی گرا
څو سندرو کې د ټکو ادایګي د سندرغاړو دومره خېسته کړې ده چې چاته هډو دا محسوسیږي نه چې ګنې دا د بلې ژبې سره تعلق لري. هم د دې اندازې وي بلې اردو او پنجابي ژبې سندرغاړي همیر ارشد د سندرو نه هم لګې دي شي چا چې د فلم بازیګر لپاره دوه سندرې ریکارډ کړې دي. تر سنگا نور گنش میں سندرغاڑو حدیقہ گیانی، ریشما، فریحہ پرویز اور دا اہنکو جب ستارے یونس نے علاوہ دا پنجابی جب سر تعلق لرن کی اسمالتا ہم دا پختو فلمونو اور موسیقی اڑک تخبل توجہ را گرزولی دا. اسمالتا مشال ریڈیو سر خبرو کی اویل چی حقی پا نور جبو کی ہم گنش میں سندری ویلی دی خولی دی قدر صرف اور صرف دا پختنو سر دے اور ہم دا وجدہ چی حق غوالی چی حق تل پختو فلمونو کی کار کوی اور دا پختو سندری وائی نموڑی مشال ریڈیو تا زیادہ کڑا
پختون خوا جتنے بھی پٹھان جہاں جہاں بھی یہ قوم بستی ہے ان کے دلوں میں جو میری عزت ہے میرا پیار
پختونخوا کے او چرتا چرتا چ پختون قوم اسی گی او ددی پزنون کے چ زمالا پارا کم امینا دا کم عزت تے ہم پدے سبب زدہ پختون موسیقی او فلم اڑختار اغلیم او زدہ خدای نہ سوال کوم چ ددی قوم پزر کے زمالا پارا مینا نور ہم پیدا شی زیو خبر بلا کول غواڑم چ ماتا د سرائی کی پنجابی او اردو فلموں کے د کار لا پارا ہم ویلی شوی دی خو زو ہیو طرف تا د پختو فلموں او سندرو کی مصروف یم او بل میں غواڑی چی صرف ددی مینا کون کی کام لپارا کارو کرم
تو فلمونو موسیقی کے جدیدیت پیدا کون کے موسیقار شاکر زیب نوشیروی مشال ریڈیو توائی چھ ہاگا غواڑی چھ دا وقت سر سرا دا پختو موسیقی کے ہم بدلون راشی نو زکا ہاگا دا نور جب و ہنرمند دے دا پختو میدان کے معرفی کڑی
سوازون دا ما پا ذہن کیوں چھا خوازون دی نو مال چھر دا پختو ترخی نو پختو بلے گئی تو کریکیت پر سر سر والی دا پختو اکثر سندرغاڑ چھ کم جا غیر دمر مصروف شیا غیر نور اکٹیویٹی زیری چھ غیر بیخمی پا ٹائم نراتی نو مونگا مجبورن دا دے بل خوازون دی پا اردو کی یعنی نصیب ولال شو یا سمالتا شو یا کمیراک شو یا خیر نتیم محتو سے کاری مو اور بل آوازون ہم خوزی آگا خلق تم پتو لگے رہے چیارا کار کی گی اور اسم پختو بانی یو خد دور راگل رہے نمو چیارا طول خلق پکی کارو
دا پروڈیسر مسافر خان وینا دا چی دا پختو معیاری موسیقی دا او هم دغه وجه دا چې نن د هر ژبې ویونکي د پختو موسیقي اوري او د پختو د موسیقي د دې پراخه مارکیټ لکه بلا د نورو ژبو هنرمندې او سندرغاړي هم د پختو موسیقي اړخته راغلي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماشومانو یو خوی دادی چې ممکن د کور سامان مثلا د تلویزیون ریموټ کنټرول یو ځای پټ کی او د کور مشران په ساتونو ساتونو سرګردان کی. ماشومان کوم شیان ډیر پټوي او معمولا نه چیرته شدي؟ په دې اړه د یوې تازه څیړنې خلاصه وژمه رشیدی لولي.
په لویدیځو هیوادونو کې د یوې تازه ترسره شوې سروې مطابق د هغو میندو او پلرونو چې ماشوم یا ماشومان لري په اونۍ کې په متوسط ډول 40 دقیقې وخت په دې لګیږي چې د ماشومانو پټ کړي شیان پیدا کړي. ماشومان د کور ځینې شیان د لوبو په وخت د لویانو له نظره چپ په یو پټ ځای کې ږدي او بیا یې میندې او پلرونه پسې ګرځي. د ایم ایس این نیوز له راپور سره سم د غربي هیوادونو په کورونو کې ماشومان تر بل هر شي زیات د ټلویزیون ریموټ کنټرول پټوي. په دوهمه درجه کې د موټر کنجاني ورپسې بیا موبایل ټلیفونونه او له هغه وروسته د پیسو بټوي ډېرې پټېږي. ماشومان چې شیان پټوي نو تر بل هر ځای زیات دا امکان ډېر دی چې تر کوچونو لاندې کېږدي. د ماشوم د لوبو د سامان کڅوړه دوهم درجه پټېدن ځای دی. په درېیمه درجه کې د پټېدو مهم ځای د ماشومانو ګاډی یا ریکشا ده. دغه سروې ښیي چې کابو 3% ماشومان د تلویزیون د ریموټ کنټرول له پټولو سره دلچسپي لري او په دې حساب ریموټ کنټرول تر ټولو زیات پټیدونکی شی دی. د پرشوي شي د اچولو یا کېښودلو په ځایونو کې اول مقام د کوچونو لاندې ځای دی چې د غربي ټولنو ماشومان کابو 30% پرشوي شان همغلتک دي. د سروې دانه د معلومه کړې چې د کم عمر ماشومان ولې له دې سره دلچسپي لري چې د کور سامان یو بل پر ځای کیږدي، خو دا پته یې لګولې ده چې د غربي هیوادونو په کورونو کې ماشومان د کومو شیانو له بې ځای کولو او په بل پر ځای کې لګدلو سره دلچسپي لري، او دغه نور پر ځایونه چې ماشومان معمولا پکې یو شی دي کوم کوم دي؟
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. ژورنالیستان معمولا نورو ته د ورپېښو پېښو ریپورټونه لیکي، خو ځوان ژورنالیست شفیق همدرد په خپل دته د ورپېښو واقعیو ریپورټونه لیکلي او ژورنالیزم خاطرې په نوم په یو کتاب کې خپرې کړې دي. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکو. ښاغلی شفیق همدرد، په دې ورځو کې ستاسو یو کتاب چاپ شوی دی چې ژورنالیزم خاطرې نومیږي. شاید مطلب به همدا وي چې د ژورنالیزم خاطرې دا دالبم خوړلی که څنګه؟
غزنفر صاحب ډیره مننه. دا اصلا کې د دې کتاب نوم چې دی د خبریالۍ خاطرې دي.
ښه،
یعنی د تیرو لسو کلونو راهیسې چې زه په رسنیو کې کار کوم او د پردې تر شا د خبریالانو سره چې څه واقع کیږي هغه ما راټول کړي دي او دا مې د یو کتاب په بڼه باندې چاپ کړي دي.
نو د خبریالۍ خاطرې به څنګه ژورنالیزم خاطرې سوې په چاپ کې؟
دا د چاپ غلطي ده. موږ اصلا دا د خبریالۍ خاطرې په نامه باندې لیکلي وو، خدا دغه پختي چې ورته نوې ډیزاین شوې ده دا دغه خلکو غلطي و چې د پیښور نه بیرته کتاب راغلی دی. زه په خپل دې په لیدلو باندې حیران شوم.
یو متل دی همدرد صاحب وایي، مار هم په بل لاس مه وژنه. ګومان کوم همدا قصه ده، یعنی که تتللی وای بیا به دا کار نه کېدو. خپل
خبر انداده موږ په خپل دلته د دې کتاب د پاره ټول ډیزاین ما دلته په کمپوز په کابل کې وکړ، ډیزاین په کابل کې وکړ، او د دې کتاب لپاره یو ډیره ښه پختي جوړه کړې و. خو کوم خلکو تم چې پیښور ته لیږلی و هغه خلکو ویلي چې دلته دغه پختي چې ده نه خلاصوي، کوم پونټونه چې موږ سره د کمپیوټر شته دي وایي په دې کې دا نه خلاصیږي. نو دوی ویلي چې موږ په خپله د دې لپاره یو شی جوړوو. نو مال تاسو جوړ کې خو خبر نه وم چې داسې به جوړی
نه پښتي خو ډیره شایسته ده. خو په هر حال مفهوم رسی شاغلی همدرد، په افغانستان کې خو نو چې دغه رسنۍ راغلي دي او دا ژورنالیزم هم رواج شوی دی او په دې ډیرې مودې وسوې او په دې لس کال کې خو ماشاءالله دومره ډیرې رسنۍ فعالې دي او دومره ډیر ژورنالیستان دي چې شاید د افغانستان په ټول تاریخ کې خلک وایي چې اول اخبار د امیر شېر علي خان په وخت کې وو. نو لږ نه خو یو نیم سل کال کېږي. نو په دې یو نیم سل کال کې زه فکر کوم دومره ژورنالیستان او دومره رسنۍ نه وي لکه په دې لسو کلو کې. خو د ژورنالیستانو خاطرې مې نه ولیدلې. افغانستان کې مې د سیاستوالو خاطرې لیدلې وې، د لیکوالو خاطرې مې لیدلې وې، د ځینو نورو خلکو. خو دا ژورنالیستان خو هم ډېر یو عجیبه دنیا لري. نو ما نه ولیدلې. څنګه تاسو چې د ژورنالیزم په ډګر کې خپلې خاطرې ولیکلې، د لارې مشال دې څوک څه شی وو، له څه شي دې الهام واخیست؟
اصلا لکه تاسو چې ویلې واقعا په یواد کې ډېرې رسنۍ دي او بیخي ډېر ژورنالیستان دي او دغه ژورنالیستان دي چې همدغه ورځني معلومات، ورځنۍ پیښې، کړکیچونه، هر څه چې دي دا هیوادوالو ته رسېږي د همدې رسنۍ د لارې نه. رسنۍ خو یوازې یو شی نشري، لیکن همدغه د نشر مواد ورته ژورنالیست او خبریال برابروي. زما په خپله په ذهن کې یو فکر پیدا شو چې د خبریالۍ په ډګر کې، د ژورنالیزم په ډګر کې ډېر کتابونه ولیکل شول په مسلکي لحاظ باندې، خو یو شی چې د ژورنالیستانو په ژوند پورې ډېر اړوند دی هغه د ژورنالیستانو ژوند د پردې تر شا دی چې د دوی سره څه پیښیږي.
فرضاً په دې کې څنګه خاطرې دي؟ یعنی چې فرضاً له چا سره دې مرکه کوله، یغه داسې و ترخه خبره درته کړې ده، هغه دې راخیستې ده؟
بله، همدغه ترخه خبر مې راخیستې ده. علاوه د دې نه ژورنالیستانو ته چې کوم ګواښونه کیږي هغه هم پکې راخیستې دي، او نور ژورنالیستانو ته ځینې خلک په کومه سترګه باندې ګوري، ژورنالیستان د کومو حالاتو نه تیریږي، څرنګه هم دوی یو رپورټ جوړوي، څرنګه هم دوی مثلا پروګرامونه جوړوي، دغه ټول شیان مې پکې راخیستې دي او بیا می دیوی خاطرې په توګه باندې چې زینی ملګری ورته دا خبره م کړی چې د لنډی کیسې په توګه باندې می راخص سی دی او خلکو ته می دار سوال
شغله همدرد کله چې کیسه یاد کړه او خاطره دی یاد کړه نو منظور دی دا دی چې هغه خاطرې دی راخص سی دی چې خلک په خوند ودولي خو څنګه پیغام ته دی هم پام وکنه او زینی خاطرې داسې چې یو معنی پکې نغښتي یو لوی معنی خو زینی داسې چې یوازې خوږی یوازې چالبی تا څنګه دی دوړ اور خو ته پام وو خاطرې دی راټولولې او کنه دغه شیرینوالی ته دی ډیر پام وو
غزنفر صاحب چون چې دا زما د لیکوالۍ لمړنۍ اثر دی او تر ډیر حدا پورې به زه فکر کوم چې دغه د پیغام برخې ته نو متوجه شوی خو ډیر کوشش مې دا کړی دی چې حاجی خل یو پیغام هم زه د یو ژورنالیست په حیث باندې خپل ټولنې ته ولرم چې ژورنالیست هم چې په خپل رسنۍ کې یا د خپل کار په ماحول کې چې د کومو مسایلو سره مخ کیږي دغې یو پیغام هم د ځان سره ولرم.
تاسو وویل چې مخکې دی وویل چې ترخی خاطرې کنه ترخی پېښې څنګه په ژورنالیزم کې خوږې خاطرې هم ډېرې هغه دې پکې راخیستې دي کنه؟
بله خوږې خاطرې هم شته دي خو تر ډېره حده پورې هغه ننګوونکې خاطرې او هغه ترخې خاطرې چې ژورنالیستان ورسره یعنی ډېر په عذاب دي یا مثلا د مشکل سره مخامخ شوي هغه مې راخیستې دي. ځینې خوږې خاطرې هم پکې شته دي چې مالک د طنز په بڼه باندې راخیستې دي تر څو پورې چې لوستونکي ولولي او ښې ورته او جالبې ورته تمام.
ښاغلی همدرد دا یو اصطلاح ده کنه ده نن سبا خلک وایي یو چارواکی یو غټ سړی یو بل څوک داسې مسؤول مقامي بیا نو وایي زه دا خبرې درته کوم خو دا آف د ریکارډ دي.
بلې
یعنی دا خبرې مطلب ټایپ مچالانه وا چاته وایه مدي مالا قوله خو خبرې داسې دي بیا هغه دې چې ټایپ چالان کې به خبرې نوري کنه نو څنګه دا آف د ریکارډ خبرې خو بده نه کې راخیستي
دا خبرې په کې راخیستي دي. البته دا داسې نه دي چې هغه واقعیت چې کومې خبرې مثلا زما یو خاطره د لومړی خاطره هم د کتاب د ولسمشر حامد کرزي خاطره ده چې د لومړني ځل هغه کومې ټاکنې چې کېدلې د ولسمشر هغه تیرې ټاکنې
لومړۍ ټاکنې
بلې پاره کې نو څو تنه ژورنالیستان ورغښتي موږ هم ورغلی وو. دوی ویل چې
او بخښي پیغه وخت ته سچرته کار کاوه
زه هغه وخت د کلید راډیو خبري علامه
نو کابل کې
بلې موږ وره
او اوس مکو چې اوریدونکو په دیم پوسی اوس خو په کابل کې د میوند د نوي جوړیدونکو تلویزیون
د سیاسي برخو مسول مل
سیاسي برخو مسول شم نو چې ورغلی به څنګه اوسو
موږ خو اول دا خاطره ډیره جالبه پدې ده ما په اول کې مراوستل چې ژورنالیستان ته چې موږ ورتل هغه وخت کې په موږ باندې یخن کاکونه وېستل شو او سخت په سپوی باندې او
دا
سم تلاشی شو لاند دغه نور چې موږ لاړلو نو بیا ولسمشر ژورنالیستانو ته ویل چې اول مو مایکونه مچلاندوي دا راتوي چې څه روان دي ستاسو موږ نه خبرې اخیستلې چې څه خبرې څه کیسې دي. بیا نو ژورنالیستانو په خپل وار باندې خپلې ستونزې ورته ویلې او هغه انعکاسات چې ده دغه ټاکنو نه شوي وو هغه ټولې خبرې ورته وکړلې. دلته دا خبرې کړې دي چې تاسو اول مایکونه مچلانوي خو ما هلته مایک چالان کړی وو مایک د ولسمشر سره نږدې وو ما مایک چالان کړی وو خو هغه خبرې چې ولسمشر کومې کړې وي هغه بیا موږ چې دې خاطره کې نه دي راخیستې خو دغه ډیره جالبه وه چې ولسمشر ویلې چې مایکونه مچلاندوي خو ما دلته مایک چالان کړ ما هلته ودرې چې ولسمشر
دغه خبرې درخواستو نه وي
هغه خبرې
دو نه وي
هغه خبرې د نشر نه وي نه
ځینې خبرې داسې چې د نشر نه وي ځکه چې مهمې نه وي خو کله کله خبره مهمه وي خو د ځینو ملاحظاتو په خاطر د ځینو مصلحتونو په خاطر د ځینو جنجالونو په خاطر سړی نه شي نو د دومره خوراتو وایي چې د خبرې ډېرې عادي وي ډېرې معمولي خبرې وي د خپرېدو وړ نه وي کنه غبل چلو
نه عادي نه وي مهمې وي خو خبره دا و چې د خپل د ولسمشر یا د یو چارواکي چې د ژورنالیست نه غوښتنه وکړي چې زما خبرې م نشر کوي نو تر ډېره حده پورې د یو ژورنالیست اخلاقي مسؤلیت هم دا ګرځي چې
باید یو خو درته ویلی و چې د ټایپ مچلانه وي نو دا ټایپ به چلن کړی نو په دې کې به اخلاقي مسؤلیت نه احساسو
ما ټایپ چلن کړی و خو خبره دا ده چې دو ویلی و چې کزما دا خبرې کسړې مایک چلان دی یا ټایپ چلانې نو هدف دی چې باید امریکای دا خبرې نشر کړي خو مم ټایپ چلان کړی و خو بیا مې خبرې نشر نه کړلې.
شغله همدرد ته خو اوس هم خبریالې دا په تلویزیون کې خبریالې کار کوي ورته او د یو تلویزیون سیاسي خبرونو مشري نو کله چې دی چارواکي یا د نور خلک ستادغه د ژورنالیزم د خاطرو کتاب ولولي وی ګوري به در سره احتیاط نه کوي.
زه فکر کوم چې د احتیاط خبره پر صورت په دې کتاب کې ځینې داس خاطري دي چې کېدلای شي په ډیرو خلکو باندې چې ما د خاطري په لیکلي دي بده په ولګيږي نو دا خبر ور سره شته
نو داسې بنې چې بیا به مرکه نه در سره کوي، ځکه چې د ژورنالیست سړي خو یو کار دی چې په روابطو کې ډېر تکړه یې، له هر چا سره کنه، خصوصا هغه خلک چې دی ور سره مرکې کوي، له هغو سره تعلقات ساتي چې دا کار یې روان وي. نو ستا په دې تعلقاتو باندې به منفي اثر ونه غورځي؟
زه فکر کوم چې یو ژورنالیست په کار کې باید حقیقت ووایي، نو که د حقیقت په مقابل کې هر څوک د ده په مقابل کې درېږي، هغه څه خو سیاسي خبرونه هم دي. یو سړی یو مسول درې او دغې نه مختلفې خبرې او پوښتنې کوي، کېدای شي په هغې باندې ښه ونه لګېږي، لیکن دا د یو ژورنالیست مسؤلیت دی. او د دې تر څنګ دغه خاطرې هم چې دي، دا یو زما یو مسؤلیت و، ومې دا ګڼله چې دغه خلک چې رسمي یو ډول دي، خبر یو رقم کوي، تر شا بیا څه رقم دي، دا خبرې مې راخیستې دي. او دا ضروري ده چې د هر چا په باره کې سړی باید پوه شي، او دا مې خپل مسؤلیت وګاڼه. او که چیرته ما ته په دې برخه کې کومه ستونزه جوړیږي یا خلک بیا ناظریږي چې ما سره خبرې وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به د هغوی خپل فکر وي. او دا
ښاغلی شفیق همدرد، دا کتاب خو که څه هم تازه چاپ شوی دی، خو خپلو دوستانو ملګرو ژورنالیستانو ته به دې ورکړی، څنګه دې هغو خو ورته سودا شوی نه ده چې دوی هم خپل خاطرات شروع کړي؟ همدغسې خاطرات
ولا ډیر زیات، ما چې کوم خبریال ملګری لرم هغوی چې دا کتاب ولید، نو هغوی مو ویل چې دا ډیر ښه ګام دی، ته په موږ باندې ړومبی شولې، او موږ هم کوشش وکړو چې د خپل ژوند د خاطرې سره راټولې کړو. ډیر خبریالان دې ته هڅېدلی دي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې ټولې پکې څو خاطرې شاملې دي په دې کتاب کې؟
په دې کې 3 خاطرې دي.
او له کوم کال تر کوم کال پورې وخت دی؟
دا د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې دا خاطرې.
نو ولې دا کال میلادي یاد کو، ولې د شمسی راته یاد نکو؟
خو زه فکر کوم چې تر ډیره حده پورې په کوم رسنۍ کې چې موږ کار کوو، هغه نن سبا خو د خدای افغانستان ته خیر ورپېښ کړي، ټول شیان په دې هغه دي، په دې میلادي حساب باندې دي. نو زموږ معاش په میلادي وو، زموږ ټول کارونه رخصتۍ او دا شان په میلادي وو، نو ما ځکه دا درته
چې معاش په میلادي حساب دی، نو ځکه د میلادي حساب یاد کو.
نو په هجري حساب باندې هم تر نه اتیا کال پورې ټولې خاطرې وې.
همدرد صاحب کامیاب اوسئ،
ژوندی اوسئ. غزنفر صاحب ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
نارینه ممکن ګمان وکړي چې په کور کې ناستو میرمنو مزې وکړې، بیغامه په کور کې ناستې دي، د دنیا له حاله نه دي خبرې. خو یو نوی تحقیق وایي چې برعکس، د کور میرمنې ممکن تر هغې یوې چې د باندې کار کوي ډېره پریشانه وي. نور حال وشمه رشیدی را کوي.
په امریکا کې یو نوی څېړنه ښیي چې هغه میندې چې له کوره بهر هم کارونه لري، تر هغو میندو خوشحاله دي چې په کور ناستې دي. دغه څېړنه ښیي چې په کور کې ناستې میرمنې تر هغو میندو ډېرې روحي پریشانۍ او خپګانونه لري چې له کوره د باندې هم کار کوي. د هیل ډیلر راپور سره سم څېړونکو په امریکا کې 1400 واده شوي میرمنې چې ماشومان هم درلودل، له دې درکه مطالعه کړي چې آیا په کور کې ناسته او له کوره بهر کار کول د دوی په روحي باندې څه اثر لري. د دې مطالعې په وخت ور معلومه شوه چې د هغو میرمنو روحي پریشانی ډیره وه چې په کور ناستې وي. د دې سروې د ترسره کوونکو په نظر، هغه میرمنې چې په روحي لحاظ پریشانی وي، ځان ورته یوازې ښکاري، فکری تمرکز یې کم وي، روحیه یې مړاوي وي، خوب یې ګډوډ وي، حق نه حق ستړیا احساسوي، او ان سهار چې له خوبه راپاسي نو ممکن د حوصله ونه لري چې د خوب جامې بدلې کړي. د امریکا په سټینفورد پوهنتون کې د ټولنپوهنې پروفیسری شیلی کارل د دې نوي څېړنې په اړه رسنۍ ته ویلي دي چې د مخه ترسره شویو تحقیقاتو هم دا ښودلې ده چې هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي، که څه هم د وخت ورسره کمی وي او ستړیا یې زیاته وي، خو تر هغو میرمنو ممکن آرام ذهن ولري چې یوازې د کور په کار بوخت دي.
د دې اونۍ حکایت هم د نور کله غوندې فریده سیفی بلی.
شهزاده او ننزکی بچا په خپل مانای کې ناستو، لکړکې د سړک ننداره کوله. په دې منځ کې یو مرشد را پیدا شو. بچا پسې سړی واسطه و چې دربار ته یې راوبولي، او زلمکی شهزادګی ته داسې سور وبخي چې په ژوند کې په کار راشي. مرشد له کسوری درې نانځکې راویستلې او شهزاده ته یې وویل، دا در سره واخله، دا به دې ملګری وي. شهزاده ته خندا ورغله. مرشد ته یې وویل، زه خو نجلۍ نه یم چې له نانځکو سره ولوبېږم. مرشد لومړی نانځکه راواخیسته او یو تار یې په غوږ ورچوخ کړ چې له بل غوږه راووت. بیا یې د بلې نانځکې په غوږ کې تار ننه ایست چې له خولې یې راووت. او د دریم ننځکی په غوږ کې چوخ کړی تار نه له بل غوږه نه له خولې را بهر شو. مرشد زلمکی شهزادګي ته وویل، ګوره د هر چا د شاوخوا کسان د دغو ننځکو خصوصیات لري. ځینې داسې دي چې د لومړۍ ننځکې غوندې خبره نه اوري او په یوه غوږه اورېدلې خبره له بل غوږه باسي. ځینې نور کسان د دوهمې ننځکې په شان دي چې اورېدلې خبره ساتلی نشي، هر چا ته یې کوي. یو شمېر نور کسان د درېیمې ننځکې غوندې وي چې تا ورته کړې خبره هم سمه اوري او هم یې خوله سوری نه وي چې ستا د راز خبره نورو ته وکړي. زلمکی شهزاده وویل، په مطلب ورسېدم. زه به داسې ملګري پیدا کوم چې د درېیمې ننځکې خصوصیات ولري. مرشد سر وخوځاوه او ویې ویل، زما مطلب بل شی دی. او بیا یې کڅوړې ته لاس کړ، څلورمه ننځکه یې راوویستله، شهزاده ته یې ورکړه. ورته یې وویل، ته باید داسې دوستان غوره کړې چې د دې ګوډۍ غوندې خصوصیات ولري. شهزاده د څلورمې ننځکې غوږ ته تار ننه ایست، تار له بل غوږه راووت. مرشد ورته وویل، یو ځل بیا یې وازمایه. دا ځل تار د ننځکې له خولې را بهر شو. مرشد وویل، بیا یې هم وازمایه. او دا ځل د ننځکې په غوږ کې چوخ شوی تار نه د هغې له بل غوږه راووت نه یې له خولې. مرشد ورته وویل، ستا ملګري او ندیمان باید د دې څلورمې ګوډۍ غوندې ستا ځینې خبرې داسې وګڼي لکه اورېدلې چې یې نه وي. ځینې نورې خبرې دې باید نورو ته وکړي او یو شمېر نورې دې باید د همیشه لپاره له ځان سره وساتي.
په نړۍ کې شاوخوا 2000 میلیونه کسان اوسي او د دوی د ټولو موټرو شمیر شاوخوا 1000 میلیونه دی. معنا دا چې په هرو 2 کسانو کې یو موټر لري. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
له وروستیو احصایو سره سم د تیر کال په اوړي کې په لومړي ځل د نړۍ د فعالو موټرو شمیر تر 1000 میلیونه واوښت. په دغو موټرو کې له لویو بسونو او لاریو رانیولې تر وړکیو ګړندیو ګاډو پورې د موټرو ټول ډولونه شامل دي، خو هغه موټر چې اوس نه چلیږي او بیخي خراب دي نه دي حساب شوي. د رویټرز اجانس له راپور سره سم د 2009 کال تر پای پورې د نړۍ د موټرو شمیر 980 میلیونه ته رسیدلی و او د 2010 کال تر اوړي پورې دغه شمیر تر 1 میلیارد واوښت. ریپورت وایي چې نن سبا تر بل هر ځای په چین کې ډیر موټر پلورل کیږي او د موټرو د شمیر د زیاتېدو لویه وجه دا ده چې د چین د خلکو اقتصاد مخ په ښه کېدو دی. د اقتصادي چارو د شنونکو په نظر د چین خلک به په راتلونکو کلونو کې د کال تر 40 میلیونه ډیر موټر راونیسي او چې روانه میلادي لسیزه پای ته رسیږي دغه اندازه به 40 میلیونه ته ورسي. په داسې حال کې چې په چین کې د موټرو شمیر مخ په زیاتېدو دی، په امریکا کې شمیر تر ډیره حده ثابت پاتې دی. امریکایان یوازې د خپلو زړو موټرو ځای نویو ته ورکوي. که څه هم په چین کې د نړۍ تر بل هر ملک ډیر موټر خرڅېږي، خو د چین د نفوسو په تناسب د چین خلک اوس هم تر لویدیځو هیوادونو ډیر کم موټر لري. د چین نفوس 1.5 میلیونه دی او د دغه هیواد د ټولو موټرو شمیر 81 میلیونه دی، یعنې په هر 200 چینایانو باندې یو موټر رسیږي. حال دا چې په ټوله دنیا کې په هر 2 کسانو کې یو کس د موټر څښتن دی.
قدرمنو اوریدونکو د تیری ونی د رادیو کتابتون د بحثونو په لړۍ کې مو د عدم تشدد د نظریې د نامتو مفکر او محقق جیمز شارپ د ډیر مهم کتاب چې موږ واقعي متبادل لرو نومیږي په اړه مقدماتي خبرې واورېدې. دا ځل ژباړنه او لیکوال احمد الله ارچیوال د دې کتاب په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. شغل ارچوال اوس به د کتاب د محتوا په حصه کې د موږ واقعي متبادل لرو کتاب د محتوا په حصه کې خبرې وکړي.
محتوا کتاب د دینه شروع کیږي چې کتاب تقریبا یو قسم دا یو هغه په اصطلاح باندې سایکالوجیکی اړخ هم دا کتاب لري، لکه د په سایکالوجي باندې یو څه
ارواپوهنې باندې روانشناسي باندې
ارواپوهنې او د سوسیالوجي
یو ټولنپوهنې
او ټولنپوهنې اړخونه هم دا کتاب لري او سیاسي اړخ هم لري دا کتاب. نو دا کتاب د دینه دا شروع کیږي چې دا وي یو مبحث په دې باره کې دی چې لانجې دا د انسان یو طبیعت دی، دا په دنیا کې خامہ خلانجې موجود
یعنی دغه یغه اروپوهنی زړخ دی، روحیاتي اړخ دی،
هغه اړخ دی دا و چې دا کوم ځکه چې انساني هغه ځکه به خامہ خلانجې موجود دی. او موږ باید د سپې کرونه کو چې دغه چې دا لانجې دا یو بد شه دی، دا و چې زن زینو کې لانجې یو خشم دی، خینت ای جمله لري. خدای په دغه خبره باندې ډیر اړخ ډیر ټینګار نه کوي، دا په دې ټینګار کوي چې لانجې شته دی که موږ یو غواړو که ونه غواړو په دنیا کې. خو به خلک د دې لانجې د حل لپاره خلک د لانجې په فطرت باندې نه پوهیږي او همدا وجه ده چې خلک داسې فکر کوي چې لانجه وایي موږ د زور د لارې حل کولی شو. د دغه لانجه به دوه قسمه ویشلې دي، یو هغه لانجه ده چې ساده لانجه ده، یو هغه لانجه ده چې هغه لکه سخته لانجه ده، مثلا استبداد ته سخته لانجه ویلې، یو اشغال ته سخته لانجه ویلې ده، او ځینې نورې خبرې پکې دي دیو ته سخته لانجه ویلې ده. دا وایي چې موږ د لانجه په فطرت باندې نه پوهیږو او موږ دا فکر کوو چې د لانجه د حل لپاره یوازنۍ لار چې ده هغه تشدد دی. او په تاریخي لحاظ باندې لکه څنګه چې موږ ما تاسو په مخکې بحث وکړ چې دغه که موږ کتاب نو ګورز موږ ټول کتابونه بد دینه ډکی تاریخ کتابونه چې دا پلان کیږي کی جنگ وشو، پلان کیږي کی جنگ وشو، پلان کیږي کی جنگ وشو، خو د ادم تشدد په باره کې لګي خبرې دي. دا و چې د ادم تشدد څخه دغه ځکه یو ظلم شوه. نو دا و چې د لانجې
بخشي آیا د دا ویل غوړي چې کوم وخت غوټي پرانستل سوي دي، چې کوم وخت مشکلات حل سوي دي، چې کوم وخت واقعي پرمختګ سوي دی، هغه د ادم تشدد له برکت دی او جنگونو اسی نوري غوټي هم جوړ کړي دي. دا ویل غواړي
هغه دا ویل غواړي چې دغه د دواړه وسایل کارول شوې دي، هم ادم تشدد او هم دغه وسلواله مبارزه. خو دا و چې وسله ادم تشدد چې ده په داسې حال کې چې ډیر کامیاب دی او ډیر زیات لانجې د ادم تشدد د لارې حل شوې دي، خو چا وي په کتابونو کې دا نه دي لیکلي او دا دغه خبره ته یو ظلم وي. نو دغه دوه وسایل دي.
معذرت غواړم ارچوال صاحب که تاریخ ته وګورو نو تاریخ خو مورخ لیکي، اصلا دغه د مورخانو په ذهنونو کې له زرګونو کلونو راسي تاریخ یعنی پیشي، او هغه هم لوی پیشي، او له لوی پیشو هم منظور دا دی چې یو جنجالی پکې، یو ټکری پکې، یو خصومت پکې. د تاریخ لیکونکو دغه خصوصیت په ژورنالیستانو او خبر لیکونکو کې هم شته. ارچوال صاحب ته خو په ژورنالیزم کې لوړې زده کړې کړي دي، دې ته به دې پام سوي د اکثره خبر لیکونکي هغه شي ته خبر وایي چې خامخا پکې تکر و جنجالی او حتی وینه پکې توسوي، نو دوی ته ډېر خبر ښکاري چې ګومان کوم د تاسو چې څه وایست جین شارپ همدغه شي ته یو قسم اشاره کوي چې د تاریخ په حصه کې زموږ په تعبیر کې عیب دی. یعنی موږ تاریخ صرف هغه د تشدد اړخته ویلې دي. آیا دغه څه وایي؟
بالکل همدغه خبره ده د جین شارپ. لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل کړه، مشکل هم دا ده چې زموږ تاریخ پوهان او ژورنالیستان هم دغسې مبارزې چې هغه تشدد نه ډکې هغه ته ډېر اهمیت ورکوي او هغه ډېر لیکي. او په ژورنالیزم کې دا یو اصل دی، او هغه انګریزي داسې ده وی آر دیر از بلډ دیر از نیوز، کوم ځای کې چې ینی هلته خبر دی. نو خبره دا ده چې جین شارپ هم په دغه باندې خبره کوي چې موږ د لانجې په فطرت باندې پوه شو. کله چې د لانجې په فطرت باندې پوه نه شي ته دغه نه شي کولای، ته حل لاره نه شي پیدا کولای. لکه فطرت باندې په هیدل معنا ده لکه یو تشخیص کول دي. اوس پیترت یعنی د څه هدف دی؟ دغه هدف دا دی موږ د سپی فکر کوو چې دا دیکتاتور چې دی دا په زور راغلی دی او دا د خلکو دغه ته د خلکو رضا ته د خلکو تابعداري ته د خلکو غاړي خودن ته اړتیا نه لري. نو دغه په پیترت باندې غلط پوهېدل دي. لکه ما تاسو ته ویل چې دیکتاتوري یا په یو چا باندې د زور حکومت کول چې دی دا د سختو لانجو یو قسم دی. خو موږ د سی فکر کو چې دا دیکتاتور په دغه ځای کې په زور ناشته او خلک وغواړي کوونه غوړ دا سړی په دغه ځای کې دی. نو دا و چې غلطیم په دغه ځای کې شوی اشتباه په دې ځای کې شوی ده.
باید فکر کوو چې صرف په زور باندې لري
چې بل لاره نشته، ځکه دا په زور راغلی په زور بزي. خو دا و چې اشتباه په دغه ځای کې شوی ده.
شغله ارچوال تاسو دی د لانجو فطرت ته اشاره وکړه. بوم ویل چې جن شارپ وایي چې کله چې انسانان د لانجو په فطرت او ماهیت پونسي نو بیا دوی ممکن له توندو یو تیزی کار واخلي او نورې حل لارې ونه ګوري. نه پوهېږم دا تاسو چې دا خبره کوله د ما په ذهن کې یو مثال تیر سو، که چیرې دا مثال صحیح یې نو شاید له اورېدونکو سره مرسته وکړي. په تیاره کې موږ ممکن وویریږو او وارخطا سو، پریشان سو، او ځکه ورخطا کیږو چې په تیاره کې څه نه وینو. کله چې څه نه وینو په هر څه باندې بدګمانه یو، خو که په هماغه ساعت باندې رڼا سي هر څه چې وګورو، خو دا ونه ده او دا غر ده او دا ډبره ده او دا دروازه ده، بیا هم دا ویره ورکه سي. آیا د دې اشاره خو دې ته نه ده چې کله له یو مشکل سره یو ټولنه مخامخ سي نو ټولنه چې ده په هغه مشکل باندې پوره غور نه کوي، پوره ځان نه پوهیږي، نو له هغه مشکل نه یو بلا او یو بو جوړ کی. او کله چې بلا او بو جوړ کی نو عکس العمل ته بن ممکن توند تیسی. آیا دغه څه یو څه ویل غواړی؟
بالکل. لکه د هدف هم دا دی، لکه څنګه چې تاسو ویل زمونږ استاد په ټولنه کې یا ټول څومره انسانان چي دي، د چې کله د یو مشکل سمخ شي، مثلا د یو استبدادي حکومت سمخ شي، کنه د هغه د مخ کې پاتې نشي چې کوم د دیو په ذهن کې د ام پاغب سيزي. دا کوشش نه کوي چې دا درک کی. او د جین شارپ وایي چې باید مونږ دا درکو، د مستبدین استبدادګر او يرغلګر او یا ارڅوک چې په زور باندې حکومت کوي، دغه خلک چې دي د خلکو په چا باندې حکومت کوي، د دیو ملاتړ ته، د دیو همکارۍ ته اړتیا لري. که دا خلک خود دغه خلکو سره ځانې که غاړه او تکینه دي د دیو خبرو ته، نو دغه سړی واک ختميږي او دته وایي عدم تشدد. معنی څه ده؟ معنی دا ده مثلا منګ او تاسو په زورګونو، مثلا په ټولنه کې منګ مالیمان لرو، په زورګونو ډاکټران لرو، دا ټول خلک یو د می حسابو کې حکومت ته و چې منګ تا نه منو، او دا کارګران می حسابو کې، او دا دولتي چارواکي، یو خو هغه لوړ پوړي چارواکي دي، یو دا ټیټ پوړي چارواکي دي چې بیوروکراسي ته وي، چې دا خلک دغه و کې حسابو کې، مثلا یو ورځ حسابو کې، لس ورځې حسابو کې، دا ماشینري پلچ کېږي د حکومت. او حکومت کې استبدادګري که زورور او که دیکتاتوري کار څوکي هغه بزي. نو د جین شارپ ټینګار هم په دې باندې دی چې سړی خو د زور د لارې راغلی، دا خبره خو صحیح ده، خو که ماو تاو ته غاړه کینو، د ماو تاو سره همکاري ونه کړو، نو دا سړی به بیا د دې ځای نه ځي. نو د زیات ټینګار په دې دغه باندې دی، د لانجې د څه شی ورته وایي، د شخړې په فطرت باندې دی، د لانجې په فطرت باندې دی، چې موږ په دې باندې پوه شو چې استبدادګر چې دغلته ناست دی، دا زموږ او ستاسو د همکارۍ په نتیجه کې ناست.
د کتاب د محتوا پیسې کې تاسو خبرې وکړې، تاسو وویل چې دای هم له روانشناسي اړخه په موضوع غږیږي، هم د ټولنپوهنې له اړخه غږیږي، او هم د تاریخ له اړخه غږیږي. له ارواپوهنیز اړخه خو تاسو دا وویل چې دی وایي چې دغه لانجې د انسان په فطرت کې شته، او له تاریخي اړخه مو دا وویل چې متاسفانه په تاریخ کې همیشه هغه د تشدد اړخ ته توجه سوې ده، او هغه د عدم تشدد اړخ ته توجه نه ده سوې، یعنی تاریخ نیمګړی بولي له دې درکه. او تاسو وویل چې په دې کتاب کې د ټولنپوهنې له اړخه هم د خبرې کړې دي، له دې اړخه د څه ویلي دي؟ یو څه نور توضیح هم راکوي.
سوسیالوجیک اړخ یې هغه دا دی چې دا و چې دا دیکتاتور چې دی، دا دغه لري د ملاتړ ستنې لري، د ملاتړ ستنې لري. مثلا پولیس د ملاتړ یوه ستنه ده، اردو د ملاتړ مثلا بله ستنه ده، یا مختلف ستنې دي د ټولنه کې. که چېرته دا ستنې وولیږي او خلک کوشش وکړي چې دا ستنې ګزار کړي، د ګزارلو نه مقصد دا نه دی چې دا بیخي د مینځه ویسي، ځکه چې که چېرته دغه دیکتاتور ځي او بیا دا خلک پاتې کیږي، نو د دې خلکو هم دغه ستنو ته ضرورت دی. صرف د دې خلکو دغه بدل کړي، د دې ستنو هغه رخ بدل کړي، دغه رخ یې دغه طرف نه راوړی او خپل ځان ته دغه کې دا راوګرځي. لکه دغه خلک مخکې خو د دې دیکتاتور ملګرتیا کوله، خو دې نه وروسته به د خلکو ملګرتیا کوي، او کله چې دغه کار وشو نو دیکتاتور په خپله د مینځه ځي. دغه تقریبا هغه سیاسي او دغه اړخ دی، لکه د پولیټیکل ساینس په لحاظ باندې او د سوسیالوجي په لحاظ باندې اړخ دا دی چې دا د ستنو پیلرز اف سپورټ ورته ویل کېږي، د ملاتړ ستنې، چې کله دغه هغه غاړی خودنه دغه طرف نه راوړی خپل طرف ته کی، نو دوی به کامیاب دی او دیکتاتور به بیا سي.
شغله ارچوال دغه د جین شارپ د نظریه پیسې کې، یا د عدم تشدد د نظریه پیسې کې چې تاسو تر اوسه څومره خبرې وکړې، زما په زړه کې یو بل خبره تیر شوه. چې نه پیژم د همدې بحث سره څومره تعلق لري. زه دې نتیجې ته ورسېدم چې هغه کسان چې په عدم تشدد باور لري هغوی انسان ته خوشبینه دي، او هغوی چې باور نه پی لري هغوی انسان ته بدبینه دي. خوشبینه په دې معنی چې هغه سړی که د ما په مخالفت کې هم ولاړ دی، ځکه هغه ته د انسان په سترګه وګورم او ووایم چې د هغه په سینه کې هم همداسې یو زړه دربیږي، هغه هم دغسې احساسات لري لکه زما غوندې، هغه هم د انسان په صفت رحم لرلی سي، عاطفه لرلی سي، خواه بدیدی سي، نو دا یو قسم خوشبینی ده. آیا ویلی سو چې د عدم تشدد فلسفه له لویه سره یا د جن شارپ نظریه او فلسفه په مجموع کې یوه داسې فلسفه او داسې نظریه ده چې انسان ته په خوشبینۍ باندې بنا ده؟ یعنی دغه طریقه لیدلوری دغه یو بنیادی فرق نه دی تشدد او د عدم تشدد د مبارزو؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، ما نه غوښتل چې دغه باره کې خبرې وکړم. ډېرې عدم تشدد کې که ته غواړې چې ته د عدم تشدد مبارز شي، که ته غواړې چې ته خلکو د عدم تشدد ورزده کې، څو خبرې دي. یوه خبره باید دا ده چې په هغه انګریزي کې دې ته اپټیمیسټیک وایي. اپټیمیسټیک دا معنی چې همیشه ته دا امید لري چې ښه راتلونکی ته
خوشبینه.
که چیرته ته خوشبینه نه، نو دا مبارزه به نه کوې. دا کې یو اصل دی په عدم تشدد په مبارزه کې. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې ته باید دې نتیجې ته ورسیږي چې هغه پولیس چې په هغه ځای کې ولاړ دی چې اوس د حکومت ملګرتیا کوي، د دیکتاتور ملګرتیا کوي، یا هغه اردو چې په هغه ځای کې ولاړه ده، دغه ستاب شانتي انسانان دي او دغه ستاب شانتي احساسات لري. لکه که تاسو دغه وګورئ، د په تاریخي لحاظ د عدم تشدد تحریکونه وګورئ، د اسرائیل او د شام او د اردن په منځ کې یو زیاده د ګولان لوړې وتوي، ګولان هایټس وته، چې اوس د اسرائیلو په قبضه کې دي. دا زیاده 1980 کال په جنگ کې دغه اسرائیلو د شام
د
سوریه نه ونیو. د دې ځای خلک چې دي عیسایان دي، خو دغه عیسایان دي، دا یو خاص نوم وتوي، دروز عیسایان وتوي. دا دغه دي، خو دی سخت عرب ملت پال دي، عرب دی او دی ځان ته عرب وای. اسرائیلو کوشش کوي چې دا خلک له تذکیرې ورکړي، او دغه تذکیرو کې دوی ته ولیکي چې دا خلک نور د اسرائیلو دي. دې خلکو د دې خلاف عدم تشدد مبارزه شروع کړه. کله چې عدم تشدد مبارزه شروع کړه، تل دوی ته ویل چې موږ نه تذکیرې اخلو، او ته چې موږ باندې کوم پابندي کې هغه را باندې ولګو، موږ کارون لم نه درځو. دوی په پابندي ولګول، دوی په غزه کې کارپیو، لکه هغه استراري حالت نافذ په غزه کې
اسرائیلو.
نو دوی پولیس ولګل په دغه سیمه ته 1500 یا 1000 څومره پولیس چې دای دغه ځای ته ولګل. او کله چې دې پولیسو داخله کې په کورونو کې بند کړل، داخلګې نه پریښو د خپل پټو ته راوځي، داخلګې نه پریښو چې خپل دکانونو ته راوځي. خو چې کله به د سر د چی وخت بشو، د پولیس به دروازو مخته ولاړو، د زنانه په چی به ولر واغست، او پراټه او بسکټ به ولر واغست، پولیسو لبه ورکړه. دا کار چې دی وکړ یو وخت پورې، نو تقریبا میاش یا شل ورځې چې دې کار دوام وکړ، د اسرائیلو خپل حکومت ته ویل چې دا مونږ نه شو کولای، او دغه اسرائیل مجبور شو چې دغه زینه کرپیو ختم کړل. روسته به د یو ماهیده وکړه د دغه خلکو سوته ویل چې سید تاسو تذکيره واخلې، منګ به ته په مليت کې به ته ولي کوچ تاسو عرب به وي، منګ به ته نه لي کوچ تاسو اسرائیل نه وي. په داسې حال کې چې دا دوړه د مختلف مذهبونو لرونکو خلک دي، خو دغه خلکو د دیو نرمۍ او هغه د دیو خوشبینۍ د دغه ځای د ګولان د لوړو د اوسیدونکو د دیو خوشبینۍ اسرائیل ته مجبور کړ چې هغه خپل پالیسی بدل کړي. نو ستاسو خبره بيخي صحیح ده، دغه دوړ خې دي چې یو ته په خپل باید خوشبینۍ دی، ته به خوشبینۍ چې زه چې کوم دا نتیجه ورکړي، یو دا د ټول نه قوي کار دي. او دویمه خبره دا ده چې ته به دا فکر کړې چې دغه خلک انسانان دي، او ځنې وخت اوس چلم کیږي. مثلا که په کابل کې یو دغه کې یو احتساب، یو عمومي احتساب منګو تاسو کو راوزو مظاهره کو، په دې پولیسو او په دې اردو کې به داسې خلک چې حکومت به تا و چې ورشي په دې خلکو باندې ډزې وکړي. خو د دې پولیسو او د دې اردو د منسوبین چې کوم دي، د دې په دې دغه کې په مظاهرینو کې به د خپلوانی نو